د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شي، وړاندې تاسو په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو لوی غونډه را خبرو چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې په اړه وړاندې سونه کړې دي او د سولې په اړه یې څرګندونه کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اور.
په خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ نښتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاټون کې اداره وایي له افغان حکومت سره په ګډه د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. او د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمېر 6200 ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایت ادارې په وی خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علي شیرو او تریزی ولسوالۍ کې په ببرک تڼیا او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د عید مرجان په نامه د ببرک تڼیا یو تن اوسیدونکی وایي دا ډېر سخت برید و. د وایله موټر چلوونکو څخه اوریدلی چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لګول شوی او د پولي اغاړه کې د ټاپیانو لپاره په لاوډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده. د خوست په ببرک تڼۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه یې دوی امنیتي پوستې هم نیولي. خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندې غوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکز د بغلان ولسوالۍ یو دندې غوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو پر امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 14.9 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تیر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3.3 یعنی 1.5 میلیارد ډالر برابر کړی وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد د رابرسره کېدو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. زمون غغله ازادي رادیو اوري. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی دی. د نیپال د مالی وزیر ارام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي دي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو ارتیا لري. په روانې اونۍ کې د نیپال صدر اعظم سوشیل کویرالا ویلي و د مړو شمېر ممکن 100 ته پورته شي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی و. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې دی هم د جمهور ریاست لپاره لیوال دی، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرط تیږي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د یمن لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په جنوبي ښار عدن کې د بشري مرستندویو سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د دوو ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. په دغه بندري ښار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادي د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د جرمني خبري اژانس دی پی ا د عدن الغد ویبپاڼې د بیان په حواله ویلي اوربند به مرستندویو موسسو ته فرصت برابر کړي چې له بې ځایه شوو خلکو او ټپیانو سره مرستې وکړي. دا نه ده څرګنده چې اوربند ټینګ شوی او که نه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتیایي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 2250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. او وروستی خبر دا چې د اتریش یوې محکمې پرون د واشنگټن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر دی امریکا ته حواله کړي. واشنگټن غواړي د میترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه کړي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته یې د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې ویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 12 ساعتونو بحث وروسته دا پرېکړه وکړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په کابل کې تر زرو ډیرو دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک بومی نبانا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
د سولې په اړه د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر سره شخیدلی یو.
هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمن قدم واخلي.
نن په نړۍ کې د کارګرانو ورځ ده. په کابل کې په سلګونو کارګرانو یوه اعتراضیه غونډه وکړه.
موږ د دولت څخه کار غواړو. افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنل ولو. البته تر درې بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانه خبرونه اوریدلې شي. د افغانستان دینی عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت غږ وکړ چې نور هم نرم دریځ خپل کړي، خو په ورته وخت کې ځینو دینو عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوي جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابل زما همکار خان محمد اسین راکوي.
په کابل کې یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته له دې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د قران پاک د حج نه دیرشمې سورې ته اشاره شوه او پکې راغلی چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جومات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنګونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او آزادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسو په رښتیا سره مسلمانان یاست باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وویل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅې کیږي، خو په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې نامنیو د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړی او جمهور رئیس اشرف غنی یوه اعلامیه خپره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجي محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مؤمن بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشد.
الله تعالی وای څوک چې یو مسلمان په حق وجنی زای دوزخ دی، ځکه مونږ علما قتل او انتحار حرام ګڼو. طالب په دوو معناګانو دی، یو مونږ او تاسو یو او بل هغه دی چې د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي. څوک چې د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي هغه د اسلام له دایرې وتلی دی.
د په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې هڅو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه اچوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاءالله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یوه پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در بنا
له موجوده حکومت موهله ده چې له متخصمو ډلو سره سوله ټینګ کړي. هغوی راو بولی چې له خپل هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي. مونږ هیڅ بهرنی طاقت اسلامي او یا لغیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکوو چې زمونږ په هیواد کې مداخله وکړي. که د سولې لپاره یوې ډلې نرمخ وکړ او بل لوري انکار وکړ، کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان ستونزې د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې اترې دي چې باید دواړه لورې پرې عقیده ولري. د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف پاپرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې قاطع جدیت وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان صدران د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر عبداللطیف پاپرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان حکومت هڅو ته په کتو اوس د امنیتي ستونزو د حل لار په څه کې ویني.
یوازینۍ لاره د حل صلح ده، او د صلح نه بغیر بل کار مونږ نه لرو، بله چاره نه لرو. او صلح باید د زړه له کومې نه هر طرف باید ومني.
دواړه طرفین باید د سولې لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د سولې لپاره باید غاړه کېږدي، صلح ومني. صلح یو واجبي امر ده د خدای جل جلاله خوا نه تر کومه وخته پورې. دغه درد ورور وژنه، دغه کشمکش، بېعدالتي، دا به تر کومه وخته پورې وي؟ تر کومه حده پورې به یې هر څه حد لري؟ مونږ په پوره ایمانداري سره باید دې ته ملا وتړو چې صلح راولو، او صلح د خدای جل جلاله حکم ده. بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. په دې کې بل هیڅ شی نه جیږي، که زه پکې څه وایم که ته پکې څه وایې، دا هیڅ گنجائش نه لري، ځکه دا الهي فرمان ده. په الهي فرمان کې انسان هیڅ شی نه شي ویلای.
د افغانستان د مسلحینو د شورا د مشر پیس باندې په افغانستان کې دوه ډلې په جنگ کې دي، په دې دوه ډلو کې چا خپل مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی ادا کړی؟
نو دا خو تاسو موږ ته ټول ته معلومه ده، هر یو خپل حال ځنې کړی دی. دا اوس هم موږ جناب رئیس جمهور صاحب لګیا ده په هلو ځلو کې لاړ سعودي ته تشریف یوړ پاکستان ته لاړ څومره دې وس توانې رسېږي هغه ظلم په کې هلو ځلو کې روانېږي او نور هم څوک دا مسؤلیت احساسوي هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمند قدم واخلي.
هیواد ته د سولې د راتګ د دې هڅو راخه نور څه کېدای شي؟
یوازینی د خدای جل جلاله حکم دا غالی ښودل. خدای جل جلاله امر کړی چې تاسو صلح وکړئ، پس بیا بل ځای کې فرمایي و صلح خیر، پس تاسو په صلح کې خیر ده.
د هیواد ورستیو ناخوالو ته پکتو تاسو خبرې چې په ورستیو کې نامنې زیات شوې دي؟
ورکه په دغه باندې به څوک خوش وي، هغه زړه باندې تیږي او د وسپنې وي چې دې ناخوالو ته د پای ټکی نه غواړي. مونږ همیشه الله سو دعا نیولې چې خدای جل جلاله دې که په هر ګناه نیولې خدای پاک دې راته عفو وکړي او نور هم د خدای پاک دې مصیبتونه خلاص کړي.
د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف باپکرخیل وویل چې په افغانستان کې د ستونزو د هواري لاره سوله ده. بل لورته په کونړ کې یو شمیر وسلوال له د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. دوی ویلي دي چې دولت ته یې وسلې سپارلې او له دې وروسته به د وطن د آبادۍ لپاره کار کوي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته وویل د قومندان عرب خان په مشرۍ یو ډیر لسکاسیز ګروپ چې په خوایې په چپه دره کې فعالیت کولو د وسلو سره د سولې پروګرام کې داخل شول.
کمر اور ورونه او توې ک په غره کې او په هر صورت د نندال زمنګ د سولې د کمیسون سره یو ځای شو. اصلي هم تاسو ولې چې دغه تخم د ډیر لسکاسان دی مل په ګرا کړل تر دې په سل ډزه ده نور مختلف نو وسلاګانی په کې کوم وخت چې د سولې پروګرام په افغانستان کې کونړ کې شروع شوی دی. 315 کسان مخکې تسلیم شوي او 14 چې جمله 318 نو دې ورونو ته موږ هر کله خوشاله شو.
هغه وویل په کونړ کې ټول مسؤلین مسلمانان او مجاهدین دي او د مسلمان خلاف جنگ جواز نه لري. نو ټولو وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې د خلکو سوکالۍ او د هیواد د آبادۍ په خاطر له جنگونو او ورورژنې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د دې څه د احساس پیدا شو پاریجان هم د کونړ نه وتلی دي او زه بار بار دا خبره کوم چې کاش که دا ورونه راشي زموږ سره کینی که دوی په حق وو نو موږ به ورسره غره ته خامخا خېږو. خو موږ په دې پوهېږو چې موږ په حق یو. نو چې د مخالفت نه دی لاس اخیستی او راغلی موږ هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې د دې په واسطه باندې د نورو ورونو سم دی تماس ونیسي. هغه یې هم دې ته وادار کړي چې راشي او د خپل وطن کې د سولې او د ارامۍ ژوند وکړي.
سولې پروسې سره د یو ځای شو وسلوالو مشر عرب خان وایي دوی په خوازه کا ټوپک راخسته وو چې په کونړ کې بهرانه نو اوس له کونړ څخه ټول خارجي ځواکونه وتلي. نو همدا لامل چې وسلې پر ځمکه کې خدا
امارت اسلامي سره مو جهاد می کوو سره وو په خاص باندې ماته خارجيان نغلي و افغانستان ته هغه من موږ جهاد کوو خارجيان چې وته دا نه پاس موږ کولای شو چې دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړو. نو خارجيان وته موږ په خارجيان جهاد کوو او نور په ورور باندې بس جهاد وشي او دا وایلارم چې هغه دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړي. د دې نه پس
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو ډیر لسو کسانو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم چې چارواکي وای په کونړ کې تر دې دمه نږدې 400 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شوي، خو ډېرې خلک د سولې پروګرام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې که چیرته په دومره اندازه حقیقي طالبان د سولې پروګرام سره یوځای شوی وای نو ورسره به په کونړ کې حالات ښه شوي وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې خبري شو او د ماښام لوو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په نړۍ کې د کارګرانو نړیواله ورځ ده او سلګونو افغان کارګرانو د وی اعتراضي مظاهره په ترڅ کې نن په کابل کې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځه یوسي. دغه مظاهره د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د کارګرانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت رابلل شوې وه. د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکاره دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمتالله افغان په راپور کې.
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې. دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران دې په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي.
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم.
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي. کار زموږ حق دی. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو، ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي. هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقره او بیکارۍ څخه وژغوري،
نجات بدل.
د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي. د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون دې بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه دې لوړ کړي او کارګرانو ته دې د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو ولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي. عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته. د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه 140 کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول او له هغې وروسته هر کال د می لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاری په یوه لویه ستونزه اوښتې ده او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سحر له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. له یوې اونۍ راهیسې د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او له کابله تازه دم امنیتي ځواکونه دغه ولایت ته استول شوي دي. امنیتي ځواکونه په دې جګړو کې د لسګونو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. شیبه مخکې مې د کندوز ښار د خانآباد بندر له یو اوسیدونکي سربلند مایار سره خبرې وکړې. سربلند مایار ښوونکی دی، له ده به واورو چې امنیتي وضعیت څرنګه دی.
کندوز په ښار کې اوس امنیتي وضعیت نسبت دوه درې ورځې مخکې اوس ښه دی. لکه دوه درې ورځې مخکې چې مخالفینو یو ګروهي حمله درلوده په ولسوالۍ کې هم په مرکز باندې، او پرون دغه دوه ورځې کېږي چې امنیتي ځواکونو دې مقابل کې عملیات پیل کړي دي. دا اوس هم جګړه روانه ده، تیاری ګرځي او ګوټېپې ایمان صاحب سیمه کې جګړه روان ده، خو بیرته وضعیت د ښار ښه شوی نسبت د اول ورځې.
تاسو وایئ چې جګړه روانه ده، څرنګه د کندوز په ښار کې هم ډزې اورېدل کېږي؟
او ډز اوازونه راځي، خو مخکې دغه دوه درې ورځې مخکې بیخي د ښار دروازې سره جنګ به کېدو. اوس لرې وتی دي، خو ډز اوازونه اوس هم راځي ښار ته، راځي غږونه.
دغو جنګونو د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟ د خلکو په کاروبار باندې، په تعلیم باندې؟ تاسو ښوونکی یاستی، څرنګه هلکان مکتبونو ته ځي؟
مکتبونو ته ځي، خو تعداد یې کم شوی نسبت د نورو ورځو. اوس تعداد کم دی، چې خاص خلق دیر مکتب تا نیزی زی خو 50% شاید لاشی نسبت دا مخ که وقتی نپاره
دی کندوز شار دنه نه هم امنیتی زواکون لیدل کیشی پا واتونو که او پا کچو که
او خار کم دا لیدل که بیرون هم لا مکتب دا مرکز نلر ده تقریبا شپیت 50 کیلومتر واتن لری تم دکی زو خون که ما دا دادره رزه هم نو متلی خو دا مکتب دا پارون لارم و جلارم ده لار که امنیتی زواکونه بیخی دا غو دا تو سندرو که نرسو دیم پختنه و خلقونه و جی دا یعنی دا کم اسیمه جی ما تا پرست او خود لده تقریباً 45 کیلومتر مرکز ته نږدې ده. دی ویل چې دغل د طالبان سره دوی جګړه درلودله او طالبان دلته راوتي او قیر سړک ته د شیرخان بندر او د قندوز دا لویه لاره چې کوم ده دا هم د 3 ساعتونو دپاره تړلې وه. نو اوس هم په هغه سیمو کې امنیتي ځواکونه بس سنګرونو کې ناست دي.
د ښار ته تر ټولو نږدې سیمه کومه سیمه ده؟ سي خلک وایي هلته د افغانستان د حکومت مخالف وسله وال شته.
اشتاب ټول ولسوالۍ کې شته خو اوس تیلنګا ګوسېپې سیمه ډېره نام نه ده چې څورس کې جګړه پکې روانه ده او نور ځای نه کېږي چې خال خال مخالفین کله راوځي حمله کوي خو د جنګ هغه مهمه دغه چې ده اوس چې کله عملیات کوي ګوسېپې سیمه ده.
په ګوسېپې کې څه رقم وسله وال یو ځای شوي دي؟ خلک څه وایي؟ چې دا څوک دي؟
خلک وایي چې همدغه سیمه ییز خلک دي، اکثریت یې سیمه ییز دي، نور بهرنیان هم ورسره دي او خلک وایي چې دا خلک پکې دي چې تور نه کاونه او چې څوک چا سره خبرې کوي نو راځي چې خبرې نه کوي او بس همالته ګرځي. نو خلک مختلفه خبرې کوي، خارجیان هم پکې دي او داخلیان هم پکې دي.
ګورتېپه ښار ته نږدې سیمه ده، څرنګه د کندوز د ښار په اقتصاد باندې هم تاثیر کړی دی؟
او خامخا ډېر تاثیر کړی دی. ګورتېپه سیمه کومه چې د ګورتېپه ورته وایي د مرکز مربوط سیمه ده. نو دغه د ټول باغونه دي او دغه د ټول دغه باغیات ډېر زیات دي پکې. نو دغه جګړې چې پر شوي دي ښار باندې ښار خلکو باندې ډېر تاثیرات کړي دي. خلک هم په بازار کې کم شوي دي، زیاتره خلک د کلو نه څوک بازار ته هم نه راځي او ښار کې دوکانونه خلاص دي. خو کله دوکانداران مونږ پوښتنه کوو چې هغه څه لکه مخکې مونږ کوم فروشات لرل، فروشات اوس نشته دی وایي، فقط دوکانونه خلاص دي، دومره زیات څوک نه راځي.
سربلند معیار مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته او د کندوز له حاله مو د ازادي راډیو نور اوریدونکو خبر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الاحد نوری له لغمان لیکلی دی د لوړو زده کړو له وزیر څخه هیله لرو چې د لغمان د پهنتون د لیلی غم مخري. دی وایي چې لغمان پهنتون لري خو لیلی نه لري. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر اسول اسمس کې لیکلی دی، په کندهار کې په میلیاردونو ډالر مصرف شول خو د معروف ولسوالۍ او مرکز ترمن سړک جوړ نه شو. نصیب الله د زابل له ارغنداب څخه لیکلی دی، زموږ په ولسوالۍ کې په نشه یي موادو روږ دي په بې ساري ډول زیات شوي دي، مخه یې باید ونیول شي. میرزا خان انصاری د هلمند لکجکی ولسوالی لیکي، له اشرف غنی څخه هیله کوم چې په ټولو ادارو کې اصلاحات راولي کنه سوله ناممکنه ده. دولت خان کامران کوچی د خوست له ببرک تانی لیکي، که چیرته د ملي یووالي حکومت ژر تر ژره دفاع وزیر ونه ټاکي د افغانستان شرایط به ورځ تر بلې خراب شي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلی دی، په کندوز کې د جګړو له امله تر 2000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکي، که پولیس له خلکو سره رویه ښه کړي ناامنۍ به کښه نه کړي، ناامنۍ به زیاتې شي. عبدالرحمن له اروزګانه لیکي، پولیس په اروزګان کې ښه فعال دي خو بیا هم په وروستیو کې په ځینو سیمو کې پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي. هیله ده چې مرکزي دولت توجه ورته وکړي. وحید الله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پر استول اسمس کې لیکلی دی، د هر افغان مسؤلیت دی چې د خپل خاورې ساتنه وکړي. قاری هستی خان د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې اربکیان د خلکو سره ظلم کوي، باید مخه یې ونیول شي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکي، که د بیکاری مخه ونه نیول شي روانې جګړې به لا نورې هم تودې شي. محمد اکبر جان د غورک له ولسوالۍ لیکي، دلته حالت خراب دی، افغان ځواکونه باید راوستل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدل شي. وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د انټرنیټ تلاري هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د خوست ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او لشلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علي شیرو او تریزی ولسوالۍ کې په ببرک تاڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي. د دې پیسو نه 14.9 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو نه چې په تور لست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیله لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په جنوبي خرعدن کې د بشري مرستو د بشري مرستندوی سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. او د اروپایي اتحادیې د انرژي کمیشنر ماروس سفیوت وایي اروپا ممکن د ایران له لارې د ترکمنستان طبیعي غاز وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیې هڅه کوي د روسیې پر انرژۍ باندې خپله تکیه راکمه کړي.
وړاندې مو د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې له یو نوي جالب ساعت خبره وو چې اختراع شوی دی، خو اوس به د فرخوندي قضیه راواخلو. په کابل کې د فرخوندي وژنې نه یوازې د افغانستان دننه او بهر پراخ عکس العملونه راوپارول، بلکې ډېر کسان یې هغو باورونو او عقایدو ته هم متوجه کړل چې په ټولنه کې دود دي. دغه باورونه زیات نه دي څېړل شوي او نه هم خلک اصل او رښتې ته متوجه کیږي. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلي مطلب کې د پیښې دوه اړخونو ته کتلې دي.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخونده د امنیتي کسانو د بیغوري او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې وژل شو، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنگ ځپلې ټولنه کې خپور استراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای شي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخونده ځکه ووژل شوه چې د قرآن کریم یوه نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بېګناه وه. نه یې د قرآن کریم د سوځولو نیت درلوده او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قرآن کریم د څو سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره یې نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخونده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهد شمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه. د پیښې تصویرونه دغه راز ښیي چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی وو او خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلی وو او وار پارې خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګړ کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندي باندې د تور په نتیجه کې الګوله توهم او حق او باطل سره ګډیدل. دا ټول د دغه ځواني او بیگناه خځې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خو ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بې ساری حاکمیت چې فرخوندي په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوتي وه، د دغه پیښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغې چې دینی پوهه درلوده د بهلمه متولیانو په تعویز تومار شویست او خورده باندې باور نه درلوده. د عربی متحدو اماراتو د اوقافو وزارت وایز ډاکټر عبدالعلیم سای احمدزی وی شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شریعت دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نرووالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی په عمر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیدی چې په غاړه کې یو تار ځوړندو نو پوښتنې وکړه دا څه شی ده. وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې کړ او وویل چې دا تاته شر راوړي شر نه درنه لرې کوي.
ډاکټر عبدالعلیم سایی احمدزی زیاتوي چې حتی د قرآن کریم د کوم آیت لیکل او د تعویز په څیر یې ترغاړي کول هم ځکه جواز نه لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اصحابو کرامو په خپل زمانه کې دا کار نه دی کړی او دغه ډول تومارونه او تعویزات په ډیرو وروستیو پیړیو کې پیدا شوي دي. ډاکټر سایی احمدزی وایي چې په دې کې شک نشته چې د قرآن کریم هر آیت شفا ده، خو په ناروغ باندې مثلا د فاتحې صورت او نور آیاتونه لوستل کیږي او ورباندې دمیږي او مسنونه دعاګانې ورته کیږي، اما د آیاتو په لیکلو او د ناروغ په غاړې ځوړندولو کې کوم شرعي دلیل نسته. هغه زیاتوي چې ډیر خلک د کم علمۍ او بې وزلۍ له وجې د شفا او د ستونزو د حل په تمه تعویزګرو او کوډګرو ته مخه کوي او فرخونده د همدغو خرافاتي عقایدو قرباني سوه. ډاکټر احمد زی وایي د چا دمول او ورته دعا کول جواز لري مګر په قرآن کریم او مسنونه دعاګانو باندې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې خرافات څه ته وایي وویل، خرافات په عربي ژبه کې له خرف نه اخیستل سوي دي. خریف هغه انسان ته ویل کیږي چې عقل غیر متوازن وي، یعنی سالم عقل ونه لري، او په اصطلاح کې د ډاکټر سایی احمدزی په وینا خرافات په دین کې د بې اساسه او بې بنیاده موهوماتو داخلولو ته وایي. دغه راز خلیل الله شهید زاده د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیټې غړی وایي دعا کول او د قران کریم په وسیله شفا په دین کې اصل لري. قران کریم د معنوي او بیلابیلو مرزونو لپاره شفا ده. دغه راز مجرب مسنونه دعاګانې همسته. دی وایي چې د دعا بحث کلی دی، خو هغه تعویزونه چې نن سبا د دین له ادرسه لیکل کیږي کوم اصل نه لري.
تعویز نشیه های امروزی که بین با کمال تاسف که بین کشورهای
هغه تعویز لیکنه چې متاسفانه نن سبا په اسلامي هیوادونو او په ځنګړي توګه افغانستان کې مروت شوی او حتی له دینی مسایلو هاخوا کوټګری رمل استرلاب او فالبینی پکې اسلام ته منسوبوي یو نه بخښون کې ګناه ده. دا مسأله په اسلام کې ځای نه لري او ګران اسلام تل دغه مسائل محکوم کړي دي او د دغه خرافاتو او بدعاتو په وړاندې مبارزه کړې ده.
همواره این موضوعات را نکوهش کرده و همواره در مقابل این خرافات و بدعات ها مبارزه کرده.
خغلی شهیدزاده زیاتوی چې یو شمیر خلکو لدغه تعویز نویسی څخه ځان ته د رزق او روزی وسیله جوړ کړي او ولسی خپل بندیوان کړي دی. دوی د دین او د دین د اخلاقیاتو لمخې کوم دلیل او توجیه نه لري او مونږه محکومو. خغلی شهیدزاده زیاتوی چې په بازارونو کې د تعویز نویس فالبینی او رمالی اعلانی لوحې چې خلکو ته د کار پیدا کولو، د واده د اسانتیاو، د میړه او ښځې ترمنځ د مینې د زیاتولو او داسې نورو وعدې ورکوي په دین کې ځای نه لري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې تعویز لیکونکو سره خبرې وکړي خو هغوی ډډه وکړه. سره له دې چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت د سړکونو او زیارتونو څخه د تعویزګرو او تومار لیکونکو لرې کولو ته مخه کړه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنې له ذهن څخه د وهم او خرافاتو لرې کول د چارواکو او دینی علماو په شمول د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ګڼو او دوامدارو هلو ځلو ته اړتیا لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کولورادو پوهنتون څېړونکي د دغه هیواد د ملي ستانډرد او ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي، دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یوه ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت درې برابره دقیق دی او کولی شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوي دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د مځکې په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیریږي. د دې ساعت جوړېدا د محققانو لپاره د مځکې د سطحې د خورا دقیقو نقشو د جوړېدو امکان برابر کړی دی. د ساینس او ټیکنالوژۍ د دې لړې دا برخه مو د یو داسې عالم ژوند ته ځانګړې کړې ده چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او د دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې دی داسې ساینس پوه و چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو یې د ترکیې البرت اینشټاین علمي لقب ترلاسه کړ. دی د سږ کال د اپریل په 6 د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. اوکاتای سینیان اوغلی په 1915 میلادي کال هغه مهال چې پلار یې په ایټالیا کې د ترکیې د ډیپلومات په حیث کار کاوه د ایټالیا په باری ښار کې وزېږېد. نوموړی په کوچنوالي له خپل لوړ استعداد وښود. په 1923 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی له 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکاتای سینان اوغلی د اتم او مالیکول د اتمونو په اړه له خپلو لومړنیو کارونو چې په 1916 کې وړاندې کړي وو ډېر وړاندې تللی دی. د په 1918 میلادي کال داسې شیوه رامنځته کړه چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګرانه او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. اوکاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا ستاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مو هم د اوریدونکو لخوا د بیلابیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي، نو ځنډو مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وویل دی د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ موږ د اربکیانو سره ډیر په ازادي ورته لنجارې پورته کړی وو. دوی خود به خود سر پورته کړل که پاره چې پورته سوی وو راغلی دي مشرانو باندې وروره دونه فشار راځي سره سپرژوي زوکلولي سپرژوي وهلي دي بهولی دي وغی ساته دا غزما دغه په بلورو چارواکو پورې ورسوی ستې چې موږ ډېر په ازادي دار بکړو. السلام علیکم. د خدای تعالی
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کیم. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي مړي جدي خپلواني دي هلته او د پاکستان حکومت کې نیسي در په در خاورې په سر د جیل په جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتي او په زورونو زورونو تاوانونه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو غوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. ما له اشرف غنی څخه دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات دی په نهر سراج کې چې دا چارواکي چې په کورو باندې راورسېږي کور رسوځي زموږ خپل کور راوځي په لاس کې ژر جوړونی ولي چې زه غواړم هغه لکه چې نه غواړم هغه ولي اجزې چې دا نه کړی دا اګریسیو د خرګاته باندې راورځي په کورو کې مشلي کورونه دا پاک وسه. اشرف غنی څخه دا ارزو لرو چې دا عملیات بند کړي د افغانستان کې په خپل بدشمن سړيګر نور په چا کار نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه دلمند ولایت سنگیند ولسوالۍ څخه د سره په تخصص کې ام او دا زموږ دلمند ولایت سنگیند ولسوالۍ مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی دا موږ نه منو. دلته وایي چې ترجمه ماشومان ناس چې دی مرستې نور کې یا خرڅي د شخصي ګټ د بارې را باسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیانو کې خرڅوي. دلته د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرځر کې یو لانه منو
دلته نه منو
یا نام نه منه دا دلته د کراسي دلته تراسي بوسانزو زه د کوټه زو د نو زو زو تراسي دلته خلک په دستو کې په خیمو کې په ګارو کې په اتي
بیا لته کوي د مرستر بازي یا په سنگین کې خرڅي یا په لسکرګان کې خرڅي باید زموږ شکایت زموږ رئیس جمهور واوري او زموږ اجرایي رئیس واوري راشي خپل پر خلکو پر خلکو باندې دلته وګرځيږي وسلام
آزادی ریڈیو تا مسافر سعودی عرب نہ دال ورکو چې دمګه ډېر مشکلات یې مونږ دا کار خلاص کړي د پاسپورتونو باندې دی وای چې خلاص دل تر اوسه پر خلاص نشو پس یو جهان مننه دا پیغام دا مشران ته ورسوي چې دمګه پاسپورتونو حال خلاص حال وکړي ډېر څه مشکل ده سلام علیکم
زه روزګار زده چې د فاتل سالي سره پاتې کېل نو روزګار نه کی د دې د چې د فاتل سالي کې نه فل کار سي چې نو ټول روزګار نه د دې سم سره سرکان د لاس مخفي فقط والسلام
السلام علیکم زاد ازادي رادیو ته سلام دی ته کندهار کې د غرخي چې دوه نه دوت کې چې به خي دې دوت کې در مبلینو در سیلو دا مبلین ډیر او اچي او دا ټول کښنیان لویان ټول دا څخه مریضان دي او د کندهار په چارواکو څخه زما دا هله او ارزو ده چې دغه رخصو ته توجه وکړي دغه سدودان کې لا ټول کښنیان لویان یې مریضان کړي دي او بل په کندهار په ښار کې دغه د غدي دغه د کوری دي دغه تیرون ور اچي د منګیانو دغه شان په پخې دا ټول پیزا خرابه کړه د هوا له دې کړه ده دغه باید د حکومتي چارواکي ټول دغه توجه وکړي کروالي د ښاروال دي دغه ټول کښنیان او لویان مریضان دي وسلام
عبد الوارث رسانی د هلمند ولایت او د کرمسیل د ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسیدونکی ما د ولس نشر غنی څخه دا هیله ده چې په کومه چاودنه چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسوه او ولس نشر غنی هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي نو چې دوی دومره د افغانانو زړه خوږی دی نو د ولې چې په سنګین کې چې پر د مسلمانانو فرواده باندې د پولیس سنټر په دځي وسوي او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېدل نو د ولې د هغو سره غم نه شریکوي چې د هغو د فار ورسي غم سره شریکي نه د دې څخه داخله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تیدې ټول په یو سترګ سره وکتل شي والسلام
مکتب خلاص خوشحالی سر ترغه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر گلوار زرجال آزادی راڈو فون کے پیغام دا پیغام مشر کی دا ہی لگا سدی مسلمان دیر دی آواز مسلمان تو زندانوں کی نا چخل ورز سبا کی خدای دې وکړي چې زمونږ په دا خبرو باندې سر وګرځي زمونږ پیغام آزادی راډیو نشر کړي حال یو کوله چې نه داسې بې ګناه مسلمان په زندان کې نه د خوارو د غریب زوی نه اسو سره مال ته پیسې تېرې کړي تاجان ته پیسې تېرې کړي هغه ولاسې لاسې په ډېر شی ورسره نیولي دي هغه لا ثبوت شی ورسره ګیر کړي دي هغه چې د خوارو د غریب زوی نه شل کاله کړی دي او پنځلس کاله کړی دي او لس کاله کړی دي په کور کې یوازې چاره مور لري آیا موږ د افغانستان بچی نه یو موږ په افغانستان کې حق نه لرو چې موږ باندې څوک سر نه ګرځي مګر دا نو لس نه څه غوښتنه ده چې تاسو زموږ په خبر سر وګرځوي او خدای دې وکړي چې ولسمشر زموږ دغه پیغام واوري
لکه ډیر مسلمانان بې وزله په زندانو کې خپل شپې ورځې سبا کوي. دوی ته همدې په ګرمۍ کې په ډېره سختیه کې خدای دې وکړي چې زموږ د پیغام ازادي راډیو نشه کې ازادي راډیو شي. یو جهان مننه. السلام علیکم. زه د میوان د ولسوالۍ څخه خبره در کوم وروره. په دغه میوان په ولسوالۍ کې دغه شال دي وروره. خلک کډې باریږي وروره. یو ستړیا او تکلیف وي مشکلات وي وروره. دغه زاړه چارواکي په دغه سر د قدرت چې دغه لیرې نه کې نه ولاکه امنیت راشي نه ولاکه بل راشي. خو سلام به احترام. زه الحمدلله د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سرنکلا لار باندې د کوردو په پختل پوسټو کې ناسي یو سړی هم نشي کولای چې سنګین بازار ته ولاړ شي.
السلام علیکم. زه ثناءالله اتم د هلمند ولایت نه یم. سوالي سمیاري کنیولې ده. ما غوښتل له حکومت سره دا چې د هلمند ولایت د مانجي ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ تقریبا په دشت کې غلې ډېر شوي دي او موټران مسافر شپي. هیله ده د دې مخنیوی دي وسکي. السلام
علیکم. زه د روزګان ولایت د اګزرد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ کوم لارې چې د خلاص دي هغه بند شوي دي. هغه باید چې خلاص شي نور حکومت خدای خوښ شي چې کوم د خلاص لارې د چورې او د تري پر وا چې راځي هغه لارې خلاص شي. هغه حکومت پر ولسي غلو بندې کړي دي او وزن د شانس دي خو رکې شان بې شمه ډېره ګران شوي دي. هغه غواړي په شپږ سوه کال لارې دي. یمن په مې یک په شپږ سوه کال لارې دي. حکومت چې جنګ کوي د طالب سره دی وکړي او د ولسي غلو سره دی نه کوي. ولسي خلاص سره که جنګ وکړي د مشکل ته نور خدمت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالولی عبدما د هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. زما د هلمند مقامات او خصوصا د کابل مقامات خدا خواهش دی چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه دوا وچدي و دا د کوکنار پر ضد مړ شندو. دا د کیکان خبره ده چې سپین خاشایز د تایرو له لارې د شپې د خوا پاشل کېږي او د دې پر ځای چې هغه کوکنار یا ورکې یا وچ کې زموږ غنم او زموږ هغه سبزیجات پالیزونه ټول تباه او برباد او مرزونه کړي دي. تاسو راځي وګوري ازادي راډیو ته دا هیله کوم چې په دې اړه دولتي چارواکو سره دا خبره شپه کلک اقدام سره شریک کړي. وسلام.
جمال الدین جمالی عرم د هلمند ولایت د ستول صاحب څخه حکومت چې هغه خو مشتنه ده چې دغه خارجانو دوا او تجربه پر ځای پام ورواړي. خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه دواوی پاشي هغه اوس عام خلکو ته د جلدی او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړی دي او هم د عام خلکو په سوزبار باندې ډېر تاوان ورته کړی دی او ډېر رقم رقم مرضر پر مسلط شوي دي. زما د حکومتي چارواکو سره دا غوښتنه چې ژر تر ژره دې دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا مانه دي. وسلام.
السلام علیکم. ودا جنان یو لسالی د غنی ولایت خبر امام مډه کوچانی در د کانو سره ډیر په تکلیف او د اسکاری له بجې د وګرا ګرځولې یو مونږه څنګه چې دای نه دا چې د کوچانو ته مرګ سره کې نه بسن کې کوي بنو نو پرې وای نه دی بیا یې سی بیا یې مونږ یو کو اسمان ته وګورم بمزا کنه نو زه مونږ یې خاو یې نو یو څه وکړو. خدای پاره د خدای په نام ما پیغام او پیغام نه څرګند خدای پامه.
السلام علیکم. مزه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه د لوړ چارواکو سنده غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د بنچمو د سیمه د حکومت د ملي پولیس بوډا ورکانې بوډا دا ډېر څنګه ول کی موسیقل خو څه چې سیګر سره کې په مټر کې راخسي په کاړه کې لاي جن تاکي کې سوځي وری دې زتکې نو پر ار دغه باندې چې موسیقل په کاړه کې اواز اخوارن روان یا د لیکدري یا دغه یو شات دي نور مثبت زرتندل سور پی باندې یا د تکیا یو یې تکول د غشرو دي. نو ما د لولو چارواکو د لولو په خلکو صدا غوښتنه چې دوه دې ہدایت وکړي یا د سم د خادم سیکلام باندې پرسپری نه په کاړه کې نو وسه چمپو کې دلې وسه دې څنګه چمپو کې یا دې د بازار سره جوړ کړي یو ور ولې په خرد کې یا دغه کې وهل او تکیدل او داخل نو د خبرت کار دي. السلام علیکم.
زه تاسو ته پیغام درلودم چې دا مفتی کلام د زابل ولایت چارواکو خدمت او ستنه د اسلام مفتی کلام په دې د خدای پر لحاظ کې دي چې نه پر دې مرد هغه مفتی کلام وسو دي او لګیتو دا نو څه چمپو کو ما د مفتی کلام دغه کې په ټانکی کې صابون چکی جوړول او هغه ته زنګ کې وشو ولاد دا مستقره مرشد وکړ خو خپل ځان مستقره نه لکه لور چارواک څنګه وسنه ده والسلام
اوریز مفهوم د زایلمند ولایت څنګه نو لسوالي صدا پیغام ترزم چې د څنګه نو لسوالي ډیر نارام ده یا طالبانو سرکان باندې کړی دی اوس یو څوک په کلی کې شي حکومت آسی په مابین کې چې کله ډکې پوسټاورې لکه هغه خلک داسې په لار نه پیدا کولای کله ډیر په آزاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلک بد وړي چې نه اوري د سیاسي داسې دې چې خپل خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور ځای کې نو سلام د پندلارې په څه خبرې کوم دا د وایې چې دوا د لارې څخه دا زمانو دغه ته دې ځان سوالې دي دوی دا شپږ کې دا تاریا کو دوا ده خو یوازې تاریا کې نه دي خراب کړي ټول شان خراب کړي دي سر برخت وزنن وو وشو البته دا واشه چې موږ وایې په ورې به هم نه جوړې کړي دي او د پښیان باندې دا چې دانیره خپلې لکه موږ سي دانی چې دا څه ټکي پر کې راشي بارا دا سره ته خیرش کیږي نو دا د نورو مقامات څخه دا پایزه شو دا مخره د داخل ګو السلام علیکم
گرانه دوسته استاسو نظر او شکایت مو اوریدی لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ په تیر خبرونو کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي خدای چې دا ستونزه نه ده حواله سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو نو موږ هم درته خبرو او هله د اړوند مسولینو په غور سره ووري او توجه ورته وکړي د بیلابیل نورو موضوعاتو په اړه مهم د دوستانو نظرونه او شکایتونه اوریدل البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلیو او بانډو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون لارې د پیغامونو په ډول استولې دي د پیغام ثبتونکي د دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي تر سره ولیکئ د نورو ټلیفون اړیکو په هیله مو يم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د کمال سکی د غاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دے نن خو دې سخیال دے دی کدا کمال سکی د غاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دے نن خو دې سخیال دے پامل کو نزا دا پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بخ کی دا کولو نزا سیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لس بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کزا کمال سکی دا غارت جمال کزا خیال لک پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے چدا یار پور لپا مسته پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بغل دا کلو نزا اقل چی تمام شنو دمین سر رتال کزا خیال لک پخیال کزا
نن کو دے سخیال اے نن کو دے سخیال اے دیکھ دا کمال سکے تغاڑت جمال پچر لکون زا مس پجن پا قلو نشا پا امیدون زا غم خندا دیوا لدخ وندن سر پٹال کزا خیال لک پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دیکھ دا کمال چکے تغارد جمال کزا خیال لک پا خیال کزا